امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنی خبری خبرونه اورئ. نن د سه شنبه ورځ د 2018 کال د جون د میاشتې 14 نیټه ده. په خبرونه کې به واورئ، افغان حکومت وایي د سلور اړخیزو غونډو د بهیر نوی پیل د دغه غونډو د تیر بهیر سره توپیر لري، او افغان حکومت وایي د ټیرستي ډلونه د پاکستان د ملاتړ په اړه کره اسناد راټول کړي دي. قدرمنو اوریدونکو، په دې حقله به رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس سید بختیار شاه تاسو ته خبرونه وړاندې کوي.
د خبرونو لنډیز، د سوریې د حکومتي او د یاغي قواو ترمنځ د دره په خار کې سخت جنگونه روان دي. د قطر د بندنوی چارو وزیر وای دی په دې ډاډه ده چې د قطر سره د گاونډیو عربي ملکونو د سیاسي او تجارتي اړیکو قطع کول به د دوی په اقتصادي وضعیت چندان اثر ونه کړي. او پرون په مسکو کې پولیسو د روسي د حکومت مخالف مهم مشر الکسی نوالنی او د هغه په سوونو پلویان زندانی کړي دي. د خبرونو تفصیل، د سوریه حکومتي او یاغي قواوی په دې هڅه کې دي چې د رافخار کې د فلسطینیانو د مهاجرو په کم چې وستر نه د خلکو د اوسېدلو وسیمه جوړه شوی خپل کنټرول ټینګ کاندي. د هغې سیمې یو سیودونکو او د بشر د حقوقو مدافع احمد المسلی ویلی دا په دې تیرو اتو ورځو کې دریم ځل دی چې د حکومت طرفدار قواوی د ټانکونو سره یو ځای چې د جنگل وتکم ملاتړ هم ورسره ملګری دی غوړي چې پرمختګ وکړي. هغه ویلي دي چې پرون جګړه ډیره سخته وه. د یاغي قواوی ونتاک ډګرمن او سام ال رئیس ویلي دي چې د دره په خار جنگ د ژوند او مرګ معنی لري. هغه وایي چې په دې تیرو دوه ورځو کې ولستن حکومتي عسکر وژل شوي، مګر دا نه د معلومه چې څومره یاغیان به په دغه جنگونو کې مړه شوي وي. د سوریه د فوج یو جنرال ویلی چې د سوریه فوج به تر هغې پورې خپل حملو ته دوام ورکړي تر څو پورې چې سوریه د ترورستان نه پاک کړي نه وي. د قطر د مالی وزیر په دې ډار څرګند کړی دی چې د ملک د دې توان لري چې د دوی سره په تیر هفته کې د یو شمیر عربي ملکونو د ډیپلوماټیکو روابطو د قطع کولو نه وروسته به هم په ملکي اقتصادي وضعیت چندان فرق ونه کړي. د قطر د مالی وزیر علي شریف العمادي پرون د ان سي ان بي سي د ټلویزیون شبکې سره په خپل مرکې کې ویلي دي سره لدی چې څه مشکلات شته دي، مګر په قطر کې د پخوا په شان کاروبار دوام لري. هغه دا هم ویلي دي چې داسې څه نشته دي چې دوی د محلي اقتصادي وضعیت په باب اندېښنه پیدا کاندي. هغه وایي د سعودي عربستان په شمول بحرین، عربي متحده عربي اماراتو او مصر چې دوی سره ډیپلوماټیک او تجارتي روابط قطع کړي دي په خپل سیمه کې د تجارتي توان د خطر سره په خپل سیمه کې د تجارتي توان د خطر سره مخامخ دي. هغه دا هم ویلي دي چې ډیر خلک داسې فکر کوي چې دا یوازې مونږ یو چې توان وکړو، مګر که مونږ یو ډالر توان کوو نو هغه به هم یو ډالر توان کوي. لبل خو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریس هم د دې هڅې پیل کړي چې د قطر او د هغه ملک د عربي گاونډي ملکونو ترمنځ د دغه جنجال په حل کې مرسته وکړي. پرون پروسی کې پولیسو د حکومت مخالف مشر الکسی نوالنی او د هغه په سلګونو طرفداران زندانی کړي دي. دغه مخالف مشر او دغه طرفدارانو په خپل ملکي د اداري فساد په ضد احتجاجي مظاهره جوړ کړې وي. پولیسو خغله نوالنی چې د نیت لري چې پراتلونکي کال کې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په مقابل کې د جمهور ریاست مقام ته ځان کاندید کړي، په مسکو کې د خپل کور نه بهر زندانی شوی دی. وروسته خبر وایي چې د مسکو یو محکمې خغله نوالنی بېل اجازه د مظاهره او د جوړولو په الزام په 150 د حبس محکوم کړی دی. د امریکایي وی فدرالي محکمې د هغو شپږو ملکونو په تباو باندې چې اکثریت مسلمانان دي د سفر د بندیز په باب د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اجرایی فرمان د تطبیق د مخنیوي بندول تایید کړی دي. په سان فرانسیسکو کې د استیناف یو فدرالي محکمې پرون په دې باب د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مارچ د میاشتې د 2 منټې د اجرایی فرمان په ضد فیصله کړې ده. لدې نه مخکې په ورجینیا او مریلند کې هم د استیناف فدرالي محکمو د جمهور رئیس د سفر د بندیز په باب د اجرایی فرمان په ضد فیصله صادره کړې وه. د امریکا د میشیګن په ایالت کې په لسګونو د عیسوي عراقیانو زندانی کول د دې باعث شول چې په ډیټرویت کې د توقیف په یو مرکز کې خلک د هغې په ضد احتجاج وکړي. د یوې محلي ټولنې مشر مارتین مانا د مطبوعاتو ته ویلي دي چې څلوېښت تنه زندانی شوي دي. د مهاجرت د چارو چارواکو ویلي دي چې په دې ورځو کې عراق موافقه کړې ده چې عراقیان به ومني چې د امریکا نه ایستل کیږي. دغو چارواکو ویلي دي ټول هغه کسان چې نیول شوي هغه ټول جنایي دوسیه لري او د مهاجرت د قاضي د حکم په اساس به هغوی د ملک نه وایستل شي. او افغان حکومت وایي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ترمنځ چې د قزاقستان په پایتخت سانه کې د سور لور اړخیز غونډې په نوي میکانیزم موافقه شوې هغه د تیرو سره فرق لري.
تاسو خبرونه واوریدل په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ته. افغان حکومت وایي د سلور اړخیزو غونډو د بهیر نوې پیل د دغه غونډو د تیر بهیر سره توپیر لري. دا ځل پاکستان د دغه غونډو د جوړېدو غوښتنه کړې. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د دغه غونډو د بهیر د پیل وړاندې به د افغانستان او پاکستان ګډ کاري ګروپ د غونډې لپاره میکانیزم جوړ کړي. پاموکړی په دې حق له د کابل د اکرام شنواری رپورت ته چې تاسو ته دراورو.
افغان حکومت وایي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ترمنځ چې د قزاقستان په پایتخت استانه کې د تیر جمعې په ورځ د سلور اړخیزو غونډو په لوي میکانیزم کوم موافقه شوی هغه د تیر سلور اړخیزو غونډو د بهیر سره ډیر توپیر لري. د افغانستان د جمهور رئیس د وایم لسیر نجیب الله آزاد امریکا غږ اشاره لیبته ویل چې په تیر سلور اړخیزو غونډو کې یوازې طالبان سره د خبرو په لارو چارو بحث کړي. خو دا ځل په دې غونډو کې به د سیمې او نړۍ توریستیک واخونه وسره زم باندې په لار چارون خبرې وشي.
تیرې څلور خزه ناشته د افغانستان غشتنې وي، لکه دا ځلې څنګه چې پاکستان باندې نړیوال فشارونه ورسوي، پاکستان خپل هڅه وکړه چې دا وړاندیز پاکستان چې موږ باید څلور خزه ناشې ولرو چې په افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ده. دویم تر ټولو لوی توپیر دا دی چې په تیرې څلور خزه ناشې کې یوازې طالبان سره د سولې د مذاکرې خبرې وي، اما دا وخت اوس څنګه چې پاکستان سره زموږ دغه وسنۍ ناشته وسوله، دا هم د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو برخېسته، هم هغه طالبان یا هغه تورستان چې هغه د افغانستان د حکومت سره سولې پروسه د غاړه نه یشتي دی غو په ځپلو کې پاکستان به رول ولوبوي. او دریم دا چې ګډه همکاري د دواړو خواو ته افغان ځواکونه دی خواته او پاکستاني ځواکونه خپل ساحه کې د هغه تورستانو په وړاندې چې دواړو هیوادونو او سیمې ته غواښ د دیغو په وړاندې مبارزه وکړي. دغه ټول موضوعات په څلور اړخیزو ناستو کې تر سره کیږي.
خغل آزاد وایي چې د څلور اړخیزو غونډو تر څنګ د اړتیا پر وخت په افغان او پاکستاني چارواکي دواړه اړخیزې غونډې هم جوړې کړي. خغل آزاد وایي تر اوسه دغه غونډه د پیل نیټه نه ده ټاکل شوې، خو پر ویانې دغه غونډه د پاره د میکانیزم د رامنځته کېدو د پاره د دوه هیوادو یو ګډه کمیټه په لومړی په کابل او بیا په اسلام آباد کې غونډې وکړي.
لومړی ناسه په کابل کې چې د پاکستان هیات په کابل ترازی ترڅو دغه ګډه مبارزه د توریزم په وړاندې چې دوه هیوادونه په ګډه سره کوي د په وړاندې یو خاص میکانیزم جوړ شي. او د میکانیزم د جوړېدو لپاره طریقه وړاندې باید یو کمیټه جوړ شي چې هغه کمیټه به لومړی په کابل کې ناسته کوي چې د پاکستان هیات بل پاکستان کابل ترازی د افغان هیات سره خبرې کوي او بیا به دوه مناسب په اسلام آباد کې ترسره کیږي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تیر جمعې په ورځ د قزاقستان پایتخت استانه کې د شانګهای د غوړو هیوادو د مشرانو په غونډه په سند کې د پاکستان د صدر اعظم میا نواز شریف سره په کتنه کې د سلور اړخیز غونډه د بهیر پر بیا پیل دوه موافقه وکړه. په دغه سلور اړخیز غونډه کې به د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي ګډون وکړي. د سلور اړخیز غونډه ورسې د تیر هجری شمسی کال د سور په نیشتم په اسلام آباد کې جوړه شوې و چې افغان حکومت ورته د کابل څخه پلاوی نه واستولې. او په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د جمهور رئیس غنی ځانګړي استازي حضرت عمر زاخلوال پکې د افغانستان استازي توپ کړی چې دغه غونډه ورسته د دغه غونډو د جوړېدو لړۍ هم پای ته ورسېده. د افغانستان د ولسي جرګې او شمیر غړي وایي چې که پر پاکستان باندې سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره نړیوالو فشارونو ته وکتل شي نو دوی دا ګڼي چې ممکن دا ځل پاکستان د دغه بهیر بریالیتوب سره مرسته کولو ته زړه ښه کړي. سیجرګی د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی ګلپاچا مجیدی هم وایي چې دا ځل د سلور اړخیزو غونډو د جوړېدو غوښتنه پاکستان کړې ده. خاغلی مجیدی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په دې غونډو کې د چین غړیتوب ظاهر زیاته کړي چې دا ځل به دا غونډې پایلې ولري.
د افغانستان حکومت هم هغه پخوانی دریز نه دی، اوس په خپل دریز کې ډیر کلک دی او د پاکستان په ادرس باندې نړیوالو ذهنیتونه او د سیمې کې ذهنیتونه او د افغانستان او پاکستان د خلکو ذهنیتونه دا ډیر وسته بدل شوی دی. او د افغانستان په طالبانو کې دا ذهنیت پیدا شوی دی چې اوس باید سولې مذاکره وکړي چې دا ټول هغه څه دي چې ما په نظر مونږ کولای شو چې یو څه تمه ولرو. ولې د دې تر څنګ دا هم هیر نه کړو چې ډېر ترهګر افغانستان ته اوس داخل شوي دي او متاسفانه هڅه دا ده چې په افغانستان کې باید جګړه ډېره نور هم ګرمه شي.
خو د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د ګڼې شي دا له وخت څخه وړاندې ده چې د غونډو د پیلو پاکله خبرې وشي. دا کارپوهان وایي چې د غونډو جوړېدل ښه خبره ده، خو چې کله غونډې پیل شي دا به څرګنده شي چې دا ځل د څلور اړخیزو غونډو بهیر کار ورکوي او که د تېر ځل په څېر به دا ځل بیا هم پیلې ونه لري.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
حکومت وایي د ټیرستي ډلو نه د پاکستان د ملاتړ په اړه یې کر اسناد راټول کړي او لا هم په دې برخه کې د اسنادو په موندلو بوخت او د اسناد په مناسب وخت یوې معتبرې نړیوالې مرجع ته وسپاري. پام وکړئ په دې اړه د کابل نه د ممتاز بهیر رپورټ ته.
د افغانستان حکومت په پام کې لري چې له پاکستان څخه د تروریزم د ملاتړ هیواد په توګه نړیوالو معتبرو ادارو ته شکایت وکړي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد امریکا غږ ته وویل افغان حکومت له پخوا هم یو شمېر معتبر اسناد چې له مخې پاکستان له تروریستي ډلو څخه پر ملاتړ تورن شوی په لاس کې لري او په دې برخه کې نور اسناد هم راټولوي.
زموږ د پاکستان سره وستم استانه په ناس کې شغلي جمهور رئیس دې سره ناست هم درلوده او په ډیرو مسایلو په مخامخ هم سره وژغدلو او د پاکستان ژمنه او تعهد مو ترلاسه کړي چې د بداورې عملی اقدامات کوي، عملی ګامونه پورته کوي تر څو د افغانستان مسایل په افغانستان کې سوله او ثبات او په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د افغانستان ملاتړ هیواد د وسیټ او عملی ګامونه پورته کوي. دا یو برخه ده، بل برخه ده چې څنګه مخکې یادونه کړې چې موږ اسناد شواهد لرو او سم ټولو او هغه په خاص وخت خاص نقطه کې او خاص ادرسو ته موږ وسپارو.
دا ولسمشر د ویان مرستیال زیاته کړه چې لدې مخکې هم افغان حکومت په یو شمېر نړیوالو کانفرنسونو کې د پاکستان په خلاف داسې اسناد وړاندې کړي چې دغه هیواد له تروریزم څخه ملاتړ کوي، ورته امکانات برابروي او پالنه کوي، چې د ښاغلي آزاد پر وینا افغان حکومت له دې اقدام څخه مثبت نتایج هم ترلاسه کړي دي. د غراز خاغلی آزاد ویل چې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پایل لپاره د غیډلې ته ورسته فرصت ورکړی او که دا ځل هم طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشول نو حکومت به له ملګرو ملتونو څخه غوښتنه وکړي چې طالبان د تروریستي ډلې په توګه د امنیت شورا په تورلیست کې شامل کړي. په همدې حال کې نن د افغانستان ولسی جرګې یوه یولس ماده ایزه طرحه تصویب کړه او په هغې کې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې له تروریزم څخه د یو ملاتړي هیواد په توګه له پاکستان څخه نړیوالو معتبرو ادارو ته شکایت وکړي. د ولسی جرګې غړي ظاهر قدر چې دا طرحه د دغې جرګې په عمومي غونډه کې لوستله وویل
حکومت مکلف دی په فعاله توګه د نړیواله سطحه له پاکستان څخه د تروریزم د ملاتړ کوونکو او تروریست په حیث په ملګرو ملتونو د امنیت شورا، اسلامي کانفرانس، سازمان د بشري حقونو، د مدافع نهادونو او د بین البارلماني ټولنو ته په مستنده توګه رسمي شکایت وکړي.
نړیوالو بنسټونو ته له تروریزم څخه د یو ملاتړي هیواد په توګه د پاکستان په خلاف به د افغان حکومت شکایت په سیمه کې د وضعیت د سمون لپاره څومره اغیزمن ثابت شي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د پاکستان په خلاف نړیوالو معتبرو بنسټونو ته د افغان حکومت مستند شکایتونه به دغه هیواد انزوا ته وباسي او د تروریزم پر ضد مبارزه کې به د دوه مخي سیاست مخنیوي وکړي. د پوهنتون استاد ډاکټر فیض محمد زلاند امریکا غږ ته وویل
باندې هیوادونو نړیوالې اړیکې دي، هغوی په نړیوالو سیاستونو او جوړښتونو کې د هغوی شتون هغه تر پوښتنې لاندې نیولی شي. له دې امله که موږ وکولای شو د پاکستان په خلاف ورته اسناد نړیوالو جوړښتونو ته وړاندې کړو، دا به د پاکستان په نړیوال چتر کې د پاکستان وجود هغه منظمي کړي، پاکستان به تر نیوکو لاندې راشي، سیاسي فشارونه به باندې زیات شي.
خاغلی زلان زیاته کړه د افغان حکومت په ډیپلوماسۍ کې لویه تشه دا ده چې په خپلو کورنیو چارو کې د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې ته جدي پام نه دی کړی او کره اسناد یې نړیوالو ته سپارلي نه دي او که سپارلي هم دي په جدي توګه یې تعقیب کړي نه دي، نو ځکه افغانانو تر اوسه په دې برخه برخه کې د حکومت له هڅو څخه مثبت نتیجه نه ده ترلاسه کړې. هغه په دې برخه کې د مثبتو نتایجو د ترلاسه کولو لپاره په نړیواله کچه د افغانستان د یوې فعالې ډیپلوماسۍ پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ. افغانستان دا غنی چې په دغه هیواد کې د اکثرو تروریستي بریدونو تر شا د پاکستان د سارګری ادارې یا ISI لاس دی، او دغه هیواد په خپل خوره کې د تروریستي ډلو د روزنې مرکزونه لري او دا ډلې د افغانستان په خلاف استعمالوي، خو پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون غرمه د خصوصي سکتور استازو، صنعتکارانو، پانګوالو سره پارک کې وکتل. په دې کتنه کې لومړی خانجان الکوزی خصوصي سکتور ته د رسیدلي زیان په حق له خبري وکړي. آشنا رادیو هم ورسره په دې حق له مرکه کړی دا چې تاسو ته در اورو.
په تاسو سره باید وایم چې په دې اخرو کې ټول انتحاري او ځانمرګي بریدونه او انفجارات چې کیږي دا ځایونه کې کیږي چې اغلته اقتصادي تاسیسات هم ډیر نږدې موجود دي. فرضاً جلال آباد کې د تلویزیون په تعمیر باندې چې حمله وشوه او ټول مارکیټونه د ښار منځو او اصلا دغه جوړښت زموږ د ښارونو داسې دی چې اکثره دولتي تاسیسات په داسې ځایونو کې پراته دي چې هلته د خصوصي سکتور تشبثات هم وجود لري او خصوصا ډېر تشبثات وجود ولري. په دا نږدې دریو سړکونو کې ټول تاسیسات د خاورو سره خاوري شوي دي چې هغه تقریبا دوه شیا درې غټې موسسې دي چې هغه مونږ یاداشت اخیستلې. ټول ریسرچ مونږ کړی دی، دا ټول مصارف، دا ټول تاوان چې رسېدلې ۱۳ میلیونه ډالره په ارزښت باندې مونږ اوسه پورې یاداشت نیولی دی چې ۱۳ میلیونه ډالر سکتور خصوصي ته تاوان رسېدلی دی. البته په دې کې هغه ورکوټه تاوان چې د چا شیشې ماتې شوي دي او هغه په نورو ځایونو کې دي، نور تاوان یا کورونه خراب شوي دي، دا تنها هغه څه دي چې دلته هغه اراده جات او هغه موټرې چې شوي دي هغه دي، او دغه دوه تاسیسات دي چې ۱۳ میلیونه ډالر ورته تاوان رسېدلی.
الکوزی صاحب، د زنبق د څلور لارې د پیښې تاوان خصوصي سکتور، صنعتکارانو، متشبثینو او پانګوالو ته ډیر رسیدلی دی، او که په کابل کې د خونړۍ او پیښو د اعتراض کوونکو چې لارو کې خیمې وهلې دي، د کوم یو تاوان ډیر دی؟
تاسو سبا د ویل چې د متخصصینو د په اساس چې کوم لارې بندې شوې دي د پیښې نه دا تاوان څو چنده ډیر دی. او نن تقریبا ۱۳ ۱۴ ورځ ده چې د افغانستان د مرکز کابل په اقتصادي لحاظ باندې تقریبا 90% شل دی او په فعالیت ولاړ دی. تاسو یې چې دوی تقریبا شپږو داسې منطقو کې ټولې لارې بندې کړې دي چې د کابل په ښار کې او همدارنګه په ټول افغانستان کې په ټولو اسلامي هیوادونو کې د سیزن او د خرڅلاو میاشتې چې دي هغه اخترې دي او همدا روژه ده او داسې بختورې ورځې دي. یعنی داسې خلک شته چې پسلونه کانټینره جنس یې راوړی دی او دا باید په کابل کې خرڅ شوی وی، دغه شوی هغه نه خرڅېږي. په میلیونونو افغانۍ د افغانستان خپل د کابل ښار ته تاوان رسېږي، مګر سکتور خصوصي د هر چا نه ډېر متضرر دی. مونږ چې کوم ریسرچ کړی دی، په نورمال شکل سکتور خصوصي ته تقریبا ۲.۵ میلیونه ډالر د ورځې تاوان رسېږي. دا تر اوسه پورې چې کم در کمی زمونږ تاوان د ۵۵ ۶۶ میلیونه ډالر په اندازه باندې دا د تحصول په اساس باندې مونږ ته رسېدلی دی. دا د دوی حق دی، مګر زمونږ حق دی د قانوني اساسي په اساس باندې د کابل د ښاریانو حق دی، نه د پښو لاندې کوي. مونږ ته ډېر لوی تاوان دی. مونږ دا شکایت رئیس جمهور ته وکړو.
پرون جمهور رئیس اشرف غنی د غرمې نه وروسته خصوصي سکتور استازو، صنعتکارانو، متشبثینو او پانګوالو سره په ارګ کې وکتل. راتلونکي کې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید څه وکړي؟ څه ژمنې وشوې؟ څه وویل شو؟
مونږ دا عرض ورته وکړو چې د ښارونو په منځ کې تاسیسات پراته دي. اول خو دوی وویل چې باید بانکونو سره او د بانکونو سره خبرې وکړي. او زمنا می دا وعده هم وکړه چې دغه خلک چې متضرر شوی دي دوی سبا د قوانینو پر وړاندې کې د مالیاتو او دورو پر تکولو کې به ورسره مرسته کوي. یو ته دا چې په خاطر تلویزیونونو ته هم په مشخص ډول باندې وویل چې دوی د پاره به بعضی امنیتی تدابیر ونیسي، اما په مجموع کې تعهد وسپارل چې په امنیتي قوتونو باندې او خصوصا په شورای امنیت کې به په دې باندې بحث کوم چې باید د سکتور خصوصي په مجموع کې د ټولو خلکو او بل اخره د سکتور خصوصي د تاسیسات او امنیت ونیول شي.
بله، د فتن د رسیدلې خسارې د جبران په اکله حکومت څه ژمنه وکړه؟
خداسي په خاص ډول باندې کوم خاص جبه ونشول، اما موږ وظیفه وسپارل شو چې دا ټولې خسارې د هر چا سره د هر ادارې په تفکیک باندې باید دوار کړ شي او وزیران شورا یا شورای عالی اقتصادي ته وسپارل شي او هغه ته د هغه ته د کومک په برابرولو کې د هغه په لارو چارو باندې به دولت فکر وکړي.
مننه کوزه سپ کور ودا
ډېر مننه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په پکتیا ولایت کې د کوچیانو لپاره د پولیو واکسین ځانګړی کمپاین پیل شو. روغتیاي مسولین وایي د دې کمپاین په لړ کې به د کوچیانو 14,000 هغه ماشومانو ته چې عمرونه یې د 10 کلنۍ نه ښکته دي د پولیو ضد 2 ساسکي واکسین تطبیق کړي. عبدالمالک شفق په دې اړه د پکتیکا د پکتیکانا رپورټ را لېږلی.
نن د دوشنبه په ورځ د پکتیکا ولایت په ټولو غسیمو کې چیرته چې کوچان ژوند کوي د پولیو ضد واکسین ځانګړی کمپاین پیل شو. روغتیایي مسولین وایي چې 15 رضاکاره ټیمونه یې موظف کړي تر څو د پکتیکا ولایت په ټولو سیمو کې د کوچانو شاوخوا 14,000 ماشومانو ته چې له 10 کلنۍ څخه کښته عمر ولري د پولیو ضد 2 ساسکي واکسین تطبیق کړي. د دی ولایت پر ولسوالیو سربیره په مرکز شرنه کې هم زیات شمیر له بیلابیلو سیمو را کوچیدلي کوچان ژوند کوي. د کمپاین په پلمه د تتیوالو په سیمه کې د کوچانو یوې کېږدۍ ته ورغلم. د دوی په کور کې تازه ماشوم زیږیدلی و. د کورنۍ غړي یې زیات خوش برېښېدل. د ماشوم انا بدری په ورین تندي ماشوم واکسین کولو ته راوړ او د رضاکاره ټیمونو د همیشه ورتګ هیله یې وښوده.
و پاره میاس کرا دي د شې شې دي ګلالي دي دا کلاچ ور سره شې دي پر ورش ور سره کی او ضرور په جای می ګور واکسین را سره سوي پاره میاس کی چا نور تا ورکه هغه مشته برکه مش په چی نه بده نه یو خبر مو جا کو نور ما خري که څه ګټه سره دي هغه ګټه مخه ان په باندې د روزه د درسې یا ګټه سره
یو بل تن کوچي امیر خان بیا ل رضاکار ټیمونو څخه ناراضي شي او وای چې سیمته یو واکسیناتوران ورزی خو د زیاتې بیړې لکه بلا د زینو کورونو ماشومان له واکسین څخه به برخې پاتې کیږي.
راځي همیشه همیشه راځي میاس میاس کې د بده میاس کې خامه خارځي خو مګر د دې سر مرخ کورونو داسې سره وسه جماعت غږ راکړل وای ته به جماعت کراس ورلو موږ مر ورسته اس وای دا نس دوی مرځ ستلی و خو موږ خبر نه دي نیم کورونو پاتې سي 2 3 5 کورونو ار ور پاتې نیم یې بیا به ترای.
په ورته محل د پکتیکا د کتلوي مافیت مسول ډاکټر حکیم وایي چې د کوچانو ماشومان د نورو ماشومانو په پرتله د پولیو وایرس پر وړاندې زیات حساس دي او په خبره یې چې کوشش کوي ټولو کوچانو ته پر وخت واکسین ورسوي.
د کوچانو په پکتیکا کې تر اوسه داسې مثبت پیښه نشته. مشتمونه مازف کړي دي هغه منظم واکسین کوي دوی ته او د کوملار نه چتیریزي یا دوی مسد په بارډر باندې او لیاغي د پرمال ته پولیو ترانزیت ټیمونه ورته وایي هغه مرته مازف کړي دي دوی د هر لار نه تیریزي موږ مرته تصمیم نیولای شي دوی ټول واکسین شي.
پکتیکا ویلت له گاونډي هیواد پاکستان سره اوږده ګډه پوله لري چې پاکستان ته د کوچانو لپاره د تګراتګ لوی لار بلل کیږي. که څه هم په تیر 2014 میلادي کال کې په پکتیکا کې د پولیو و مثبت پیښې ثبت شوې خو تر دې مهاله په کوچانو کې د هیڅ کومې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په کندز کې 2000 جنکۍ په یو خصوصي مدرسه کې په زده کړو بوخت دي خو اکثر شخصي مدرسې د معرف سره رسمیت او همغږي نه لري. د دغه مدرسو زیات شمیر په خپل سر فعالیت کوي. ګل رحیم نیازبند کندز نه رپورټ را لېږلی.
په قندز کې شپږویشت دینی مدرسې د دولت لخوا جوړې شوې دي او په سلګونو نورې د دغه ولایت په هر لوی او وړوکي کلي کې د ځینو هغو کسانو لخوا جوړې شوې چې دیني زده کړې نه لري خو د قرآن کریمونو حافظان دي. په دینی مدرسو کې د ماشومانو د لیلیې د اوسېدو کوم ځانګړي ترتیبات نه وي، خو هغه ماشومان چې د کورنیو لخوا د دیني زده کړو لپاره دغو مدرسو ته لیږل شوي وي د شپې هم په مدرسه کې اوسېږي او د خوراک لپاره له کلیوالو پاخه خوراکی توکی راټولوي. د قندوز د معرف ریاست د اسلامي تعلیماتو امیر مولوی فیض الله ایماق وایي چې د قندوز ښار په مرکز کې دولس او په شپږو ولسوالیو کې څوارلس دینی مدرسې فعال دي چې په مجموعي ډول درې زره او پنځوس نجونې او اووه زره او نهه سوه تنه نارینه زده کوونکي لري.
دو مدرسه داریم رسمی، البته مجموعی شاگردان اوناس در ولایت قندوز.
موږ د نجونو رسمي دوه مدرسې لرو چې درې زره او پنځوس زده کوونکي لري او تقریبا اته زره نارینه زده کوونکي لرو، خو خصوصي مدرسې زیاتې دي. مولوی فیض الله ایماق د خصوصي مدرسو په اړه زیاته کړه.
مدرسې بزرگی خصوصي کې اس په نام جامع اشرف المدارس کې 7000
یوه لویه دینی خصوصي مدرسه چې اشرف المدارس نومیږي د قندوز په ښار کې فعالیت کوي چې اووه زره تنه نجونې پکې په زده کړو بوختی دي او په قندوز کې څوارلس نورې وړې مدرسې چې د همدغې مدرسې مربوط دي فعالې دي او په څوارلسو نورو ولایتونو کې هم څانګې پرانیستې دي. په قندوز کې د همدغې خصوصي مدرسې په اړه تیر کال څو نړیوالو رسنیو هم راپورونه خپاره کړي وو چې ګویا په دغه مدرسه کې زده کوونکي توندلاري روزل کیږي. د معارف ریاست د اسلامي تعلیماتو امیر مولوی فیض الله ایماق د مدرسو او د معارف ریاست د اړیکو په اړه داسې وایي.
که ما داریم از یک طرف جنگ است در ولایت قندوز، نامنی ها، نابسامانی ها.
لوی استونزه داده چه لیوی خوا پا قندوز که جگره ده و لبل خوا که فشار رولو چه دینی مدرسه ده معرف در ریاست تر زارن اعلان ده راشی نو لها ده زیاد استونزه را ولاریگی که فشار زیاد کلو لیوی خوا نامنی ده و مخالفین هم نیز دیدی او لبل خوا وی روی چه که دوی هم بغاوت وکدی نو امنیت به نور هم خراب شی نو زکا ده هم غگه چاری جدی ننیسو. د ښار ټولې خصوصي مدرسې هم د معارف د ریاست لخوا ارزیابي کیږي. د طالبانو په لاس د قندوز د لومړي ځل سقوط پر وخت د همدغې اشرف المدارس مدرسې یو تن بنسټ ایښودونکی په یوه ویډیو کې لیدل کیږي چې د قندوز ښار ته د طالبانو په راننوتلو خوښي څرګندوي. له همغې وروسته د اشرف المدارس دغه مهم غړی مولوی عبدالخالق له وسلوالو سره یو ځای شو او له مدرسې کډه وکړه، خو مدرسه لا هم فعاله ده. د همدغې مدرسې د یوې څنګه استاد سمیع الله قریشی د خپل زده کوونکو په اړه داسې وایي.
تعداد 42 نفر شاگرد است در اونجا درس میخوانند و
له ما سره 23 تنه شاگردان دي چې زده کړی کوي. 19 تنه انجونی دي چې له 12 کلونو یې عمرونه زیات او یا کم دي. په قندوز کې عام خلک د نجونو لپاره دیني زده کړې مهمې بولي، وایي چې که نجونې دیني زده کړې ولري نو کورنۍ ګډ ژوند یې تر هغه چا ښه تیرېدای شي چې دیني زده کړې نه لري.
کله چې په یو کور کې علم، فهم او دانش زیات وي نو په هغه کور کې جنجالونه هم ډېر کم وي. د ښځې او د خاوند ترمنځ هر قسم ته جنجالونه چې منځ ته راځي، که چیرته د ښځه د دین د لارې نه خبره وي او حق او حقوق د اسلام د نگاهه، د شریعت د نگاهه وپېژني، نو د خاوند د ښځې مایز به انشاء الله چې اس کم جنگ او جنجال مایز ترې نشي.
په قندوز کې د خصوصي دینی مدرسو دقیق ارقام تر اوسه د معارف له ریاست سره هم نشته، ځکه چې په کلو او لری پرتو سیمو کې کڅو قاری هم وي یو مدرسې جوړه کړې ده. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
په ننګرهار ولایت کې د لالپورې ولسوالۍ بې ځای شوي کډوال د پولیو واکسین ته لاسرسی نه لري. دغه کډوال چې د پاکستانی راکټي بریدونو له امله د خپلو کورونه په تیښته مجبوره شوی دی، اوس د لالپوری ولسوالۍ په دښتو کې پراته دي. ضیاء رحمان حسرت په دې حقله رپورټ را لېږلې.
د شاوخوا اتو میاشتو راهیسې سلګونه کورنۍ د ننګرهار له سرحدي ولسوالۍ لالپوری څخه د پاکستاني توغندیزو بریدونو له ویرې نورې سیمو ته کوچېدلې دي. دا کورنۍ اکثره د لالپوری په امنو دښتو او د غرو په لمنو کې میشت دي. دوی وایي دولت په تېره د عامې روغتیا ریاست ورته د پولیو واکسین نه دی ورلېږلی. دا کډوال چې له 500 کالو کم عمره ماشومان پکې تر نورو هغو ډېر دي، وایي پولیو واکسین ته یې ډېره اړتیا ده، خو تر دې دمه واکسینات دوران د دوی پنډغالو ته نه دي ورغلي. جیلانی د لالپورې ولسوالۍ یو تن کډوال دی چې 15 میاشتې مخکې وروسته له هغې خپل کور کلی پرېښود چې له ډیورنډ کرښې هغې غاړې پر کلي توغندي وویشتل شول. جیلانی اوس د سیمې له نورو کورنیو سره د همدې ولسوالۍ په یو ډاک کې ژوند کوي. هغه خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین غواړي.
واکسیناتوران دلته نه راځي، نه پوهېږم چې د امنیت نه ویره لري او که د ګرمۍ تاثیر دی، خو زموږ ماشومان پولیو واکسین ته اړتیا لري. باید میاشت کې خو یو ځل سر راښکاره کړي.
دغه کډوال ویره لري که د پولیو واکسین ماشومانو ته ونه رسیږي نو پر پولیو مرګونې ناروغۍ به اخته شي. روحلا د لالپورې ولسوالۍ بل کډوال دی چې د پولیو له زیانونو او د واکسین له ګټو خبر دی، خو وایي لاسرسی ورته نه کیږي. هغه په دې تړاو زیاتوي:
پولیو خطرناکه ناروغي ده، واکسین موږ ته ګټه لري خو افسوس چې موږ ته څوک نه راوړي او موږ لاسرسی نه ورته لرو.
په نیرار کې پر یادو کډوالو سربیره د خښتو په بټیو کې هم میشتو کورنیو خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین له نه رسیدو شکایت لره، او اندېښنه یې لرله چې د واکسیناتورانو د نه ورتلو له امله به یې ماشومان پر پودي وخته شي.
درمنو اوریدونکو، تاسو هم د دغه اشنا رادیو نه زموږ سره خبرې خبرونې لومړۍ برخه واورېده. دویمه برخه به نیم ساعت وروسته پیلېږي. اوس په یو څو ثانیو کې به د بلې برخې همکاران خپله خپرونه شروع کوي. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې دې خپرونې ته غوږ شئ.